ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. زه محمد اکرام تاسو ته په دې خبری پروګرام کې ستړي مشي وایم. نن د جمعې ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 11 نیټه ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین نن په قومي اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال لپاره د 1.5 تریلیون روپو بجټ وړاندې کړی دی. او د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان نه قطر ته تللی او هلته د افغان حکومت د مذاکراتي ډلې سره لیدلی دی. او د امریکې صدر جو بایدن په برتانیا کې د جی 7 هیوادونو د غونډې نه وړاندې رسمي اعلان کړی چې د نړۍ 290 غریب او د کم آمدن هیوادونو لپاره به د کورونا ناروغي خلاف د فایزر کمپنۍ 1500 میلیونه ویکسینو مرسته کوي. ګران اوریدونکو، د نیمې ګنټې د خبری پروګرام کې به مونږ په خصوصي توګه باندې په پاکستان کې د راتلونکي مالی کال لپاره بجټ، د خیبر پختونخوا، بلوچستان او قبایلي ضلعو لپاره مختص کړل شوو پیسو، د دې ترڅنګ د جی 7 ملکونو غونډه او د افغانستان مذاکراتي د افغانستان د سولې په خبرو باندې تاسو ته ریپورټونه وړاندې کوو. مونږ سره اوسئ.
دیو اپ سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساته پدیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بهسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپه او یا بی او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسه.
دا د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو دی. د ټولو اول زو اسلام آباد ته. هلته د پاکستان قومي اسمبلی کې نن د راتلونکي مالی کال لپاره بجټ وړاندې شوی دی. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د سکایپ د لارې د ډیبا ریډیو خبریال الیاس خان نیخ پنې غراغلی دی. الیاس صاحب، تاسو ته سلام شوایو، په خیر علی.
ډیره مننه اکرام صاحب، خوشاله.
الیاس صاحب، بجټ کې تر اوسه پورې څه خبرې شوې دي، سر ته رسېدلې دي او کسه د 1.5 کرب یا ټریلیون روپو په بجټ کې کمی غټي غټي خبرې دي؟
جی کرام صاحب، بالکل. نن مازیګر 15 بجې د وفاقي بجټ قومي اسمبلی ته د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین وړاندې کړ او څنګه چې تاسو وې د 1.5 تریلیون یا 1500 ارب روپۍ د دې کل حجم دی، کم چې د تیر کال د بجټ د 1000 ارب روپو نه تقریبا 9% زیات جوړیږي. په دې کې زه به دا ووایم چې د دې مالیاتي خساره یا د بجټ خساره دی کې 2900 ارب روپۍ ښودل شوې ده او د شرای نمو یا د پرمختیا شرا د 0.8% تجویز شوې ده د راتلونکي مالی کال لپاره. په دې کې بل چې کوم حکومت ځان ته یو بل هدف خوده، هغه د اف بی آر یا وفاقي ټیکس راټولولو ادارې هدف د تیر کال د 0.5 ارب روپو نه دا پیرا 0.5 ارب روپو نه 15800 ارب روپو ته جکړې دې تقریبا دې کې سده پاسه 1100 ارب روپۍ اضافه دوی ته پیرا تجویز کړی دا او د حکومت دا وینا ده چې ټیکس وصولیانو هدف مونږ ډېر په کامیابۍ سره خپل کړی شو او دغه تمه ده چې مونږ به راتلونکي کال کې چې کوم دا دومره غټ د ټیکس هدف مونږ ځان ته خو دې دا به مونږ حاصل کړو. باید چې دا د ایم ایف لخوا دوی غوښتنه هم کېده چې تاسو خپل د ټیکس چال پراخه کړئ. دې کې چې کوم بل بنیادی شی دی کرام صاحب، نو هغه د دفاع لپاره چې په دې کې کمی پیسې خو دې شوی دي، نو هغه 1.3 ارب روپۍ دي کم چې د تیر کال 2.99 ارب روپو نه تقریبا 9% ته په دې کې زیات اضافه شوې ده. دغه رنګ کوم وګورو د قرضو د سود د پاره پر اتلونکو بجټ کې 3000 او 100 ارب روپۍ مختص کړی شوی دی. روان مالی کال کې حکومت دا وینا ده چې مونږ په دې سود کې 2900 ارب روپۍ واپس کړی دي.
بلې یو غټه خبره چې مونږ اکثر خلک 2300 زونه ته ګوري، تاسو خو یقینا تفصیل ډیر دی، خو مونږ به ځینې غټي خبرې نور مونږ غونډ کو. ترقیاتی بجټ پکې څومره دی او د سرکاری ملازمینو د پنشنو اکثر ډیر خبره کیږي، په هغه کې داغې لپاره څه شته؟
جی بالکل اکرام صاحب، ترقیاتی بجټ د روان مالی کال لپاره د 2100 د پاسه ارب روپۍ اخو دي شوی دی، چې په هغه کې پی ایچ ڈی پی یعنی د وفاقي پرمختیا بجټ 900 ارب روپۍ دی، او صوبو تبا دغه څه د پاسه 1100 ارب روپۍ دغه چې کوم داغوی حق وي د وفاقي محاصل او د لاندې ملاویږي. د دې تر څنګ څنګه چې تاسو د وفاقي د ټولو ملازمینو د یا د پنشن نیانو غوږو کړو، نو هغه کې 10% عبوري امداد بی اعلان کړی دی، او دغه بعد د جولای یو راتلونکي جولای نه دا نافذ العمل کیږي. 10% به تنخواه زیاتیږي او 10% به پنشن زیاتیږي.
ډیر مننه الیاس صاحب موږ سره د خبرو کولو. ګران اردوونکو، او اوس زو چې په دغه بجټ کې یعنی مالی کال بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره څومره پیسې ښودل شوې دي، او ترقیاتي بجټ کې د تیر کال په مقابله کې څومره زیاتوالی راوستل شوی دی، په دې باندې نور حال د سیمینار د ریبر رادیو خبریال ارشد بومن راکبي.
د خیبر دلی د وکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي سمله غړي اقبال پریده وای وفاقي حکومت د راتلونکي کال بجټ کې د تیز عملی کولو پروګرام یا ای ای پی لاندې 1.5 بلیون روپۍ د قبایلي ضلعو لپاره د مختص کولو پلان لري. پاکستانی میډیا د غشمیرې 450 بلیون روپۍ خودلې دي، خو اقبال پریده وای د وزیر اعظم او نورو وفاقي وزیرانو سره په ملاقاتونو کې 1.5 بلیون روپۍ یادې کړې شوې دي. تیر کال هم دغه پروګرام لاندې یو کم 50 بلیون روپۍ وفاقي حکومت مختص کړې وې، او د صوبایي حکومت او نورو مدونو کې راتلونکي پیسو سره ترقیاتي بجټ نږدې 96 بلیون روپو ته رسیدلې و. په دغه پیسو کې نږدې 43 بلیون روپۍ جاري کړې شوې وې، خو فقط 28 بلیون روپۍ پکې مصرف شوې دي. دا د 15م آئینی بدلون نه پس په قبایلي ضلعو کې کلي 100 بلیون روپو خرچ کولو پروګرام برخه ده. قبایلي ضلعو ته ان اف سی ایوارډ کې 3% برخه ورکولو وعده هم شوی و. خو د دریو کالو تیرودو باوجود هم صوبې له ان اف سی ایوارډ کې په برخه ورکولو نه دي رضا شوي. سیړونکو د اقتصادي چارو کارپوه سجاد خان وای قبایلي ضلعو ته نورې صوبې په ان اف سی ایوارډ کې برخه ورکولو باندې رضا شوي، خو سین صوبه لا هم په برخه ورکولو نه ده راضي شوي، ځکه چې هغوی د پیسو مصرف کولو لپاره کوټلې تګلاره غواړي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت سره لا کومه داسې تګلاره نشته چې نورې صوبې پرې قانع کړي، ځکه چې په تیرو دریو کالو کې یو کال هم په جاري شوو پیسو کې ټولې پیسې نه دي مصرف شوي، او همدغه وجه ده چې د سند په شان صوبه بې باوره ده.
نو د بده مرغه دي د صرف د روډز نه علاوه یو سیس کې هم پیشرفت نه کوي.
د قبایلی ضلعو د صوبایي سملی د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي د طریقتي پندونو نه مصرف کېدو په سر وخت په وخت احتجاجونه کوي. د عوامي نېشنل ګوند نصر مومن وای دوی به د صوبایي بجټ اجلاس کې د پوښتنه راپورته کوي چې په قبایلی ضلعو کې د ضرورت په وجود ولې ورکړل شوی پندونه نه مصرف کیږي.
د باندې به خبرې کوم چې دا پیسې مخکې څومره راغلي وي، بیا ولې واپس شي، ولې ونه لګیږي،
د واکمن پاکستان تحریک انصاف د قومي سمندې غړي اقبال پریده وای پوره پیسو نه مصرف کېدو لاملونه د صوبایي حکومت کمزوري او د ټیکدارانو لخوا ورکړل شوی د ترقیاتي کارونو ټیکې په وخت سرته نه رسول دي. نوموړي وویل په سین صوبه کې واکمن د پاکستان پیپلز پارټي حکومت قبایلي ضلعو ته برخه ورکولو کې غیر سنجیده دی، او د منظور شوو پیسو په مکمله توګه مصرف کولو لپاره به کلک د سارنې نظام جوړوي، او دا ځل به ټول بجټ په وخت پوره پوره خرچ کیږي.
نو اوس موږ پوره چې کوم دی په دې باندې پوښتنه ده چې دا کوم سکیمونه وي، په هغې کې به یو د ټینډر لاندې چې کوم اس او پی موږ جوړو هغه فالو کړي به، دوم به کوم نه معیار او کوالټی صحیح کوي او دریم به موږ په پوری توګه کوم ټایم ورکړي په هغه کې د سکیم مکمل وي.
د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع د 15م عیني بدلون وروسته په کال 2013 کې په صوبه کې ورګډې کړې شوې دي او دلته د ترقیاتي کارونو دپاره د لسو کالو موده کې کلیز د 100 بلیون روپو خرچ کولو وعده شوې وه. دا سیمې د ترهګرۍ ضد جګړه کې اغیزمنې شوې دي او د سیمې اوسیدونکي وایي دلته د صحت، تعلیم، سړکونو او نورو بنیادي ډانچه د ملک نورو برخو په نسبت کمزوري او ورانه ده. سیړونکي وایي که حکومت دغه پیسې پوره ورکړي او په وخت مصرف شي نو دلته ډېرې نیمګړتیاوې پوره کېدای شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دی وسره اوسې دا د وایس اف امریکا دی با ریډیو دی او اوزو اسلام اباد ته هلتا د پاکستان حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د حکومت لخوا راتلونکو انتخاباتو کې د ماشين دلاري ووټ اچولو او د هغه په سر باندې فکرمندۍ خودل دي د وړاندې په قومي اسمبلی کې بل هم وړاندې کړل شوی خو اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي په دې باندې اندېښنې خودل دي. د دې ترڅنګ د تیر زیارت یا پنځبه پورس قومي اسمبلی کې د حکومت لخوا منظور کړل شوی قانوني مسوده د لارې بهرنی هوادونو کې مشت پاکستانی وګړو ته د قومي اسمبلی راتلونکو انتخاباتو کې د ووټ اچولو حق ورکړل شوی دی. موږ سره دا وخت د اسکایپ تلاري د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیر ولایت شاه پلان راغله دي. پیر صاحب تاسو سلمو شوای په خیر علي.
مننه ګرام صاحب.
پیر صاحب، اپوزیشن ګوندونه په کومو ځایونو کې زیاتې فکرمندۍ او اندېښنې لري؟
اکرام صاحب، دا حکومت اصلاحات راوړل غواړي، اعلان کړل دي د راتلونکو انتخاباتو لپاره. د پاکستان انتخابي نظام کې ډېر زیات اصلاحات دي. خو دې کې د تیر زیارت پر ورځ حکومت دغه اصلاحاتو سره تړلې درې سیزونه چې کوم دي هغه پاک قانوني مسوده منظور کړې دي، چې یو پکې مهمه دا ده چې بهر ملکونو کې د 2 ملیون نه زیات چې کوم پاکستانیانو سي هغه ته د ووټ حق ورکړل شو په لومړي ځل باندې، او هغه به په قومي سمندې راتلونکو انتخابات چې کیږي هغه به هغه کې ووټ اچولی شي، او خو په شرط دی چې همدغه مسوده سینټ هم منظور کړي او حکومت دا وکی چې دا به سرټ د منظور شي. بل حکومت پرون چې کوم قانوني مسوده منظور کړه دا غي کې الکترونیکی ماشينانو د استعمال په حق لهم یو قانون سازي شوی دا چې آینده لپاره د بیلټ پیپر په ځای باندې دا ماشينان وکارول شي. دغه پرون چې کوم دا قانوني مسوده منظورې دي نو پرون هم اپوزیشن ډېر زیات احتجاج کړو په دې باندې چې هغه دا وې چې په دې باندې د دې لپاره کوم طریقې کار دي چې اول به د کمیټې ته دا بلونه راغلي دي، اول به باقاعده بحث کیږي، هر یو ممبر به په دې باندې بحث کی، بیا به دا منظوري کی حکومت هغه فالو نه کړ، هغه عمل نه کړ. حکومت دې دې بلا بل پاس کړی دی، اپوزیشن په یو حکومت کې چې کړل چې طریقې کار چې کومه تګلارې ټاکلې شوې ده هغه نه خپل کړل شوی، او بیا حکومت د دغه احتجاج لوري چې کوم دی دا اسمبلی چې کوم ډیپټی سپیکر دی دا خلاف د بے باوري تحریک هم جمع کړل دی.
درته یو خبره که تاسو لږ واضح کړئ چې اپوزیشن ګوندونه تاسو طریق کار هم یاد کو، خو د الکترونیک ووټنګ سیستم کې هغه آیا د ریګینګ یا د ووټونو د درغلې سب فکرمندې لري چې څنګه په دې کې درغلي کېدې شي او یا څوک یې کولای شي؟
زندګي له مطلب اکرام صاحب، نن د پیپلز پارټي پلاوی تلو انتخابي کمیشن تا او انتخابي کمیشن مشر سره ملاو شو دي. هغه دا یره لري او د اواز مخالفه ګوندونه او سیډون کې هم چې د ملکی دستور اطلسم ماده چې کومه ده هغه دا خبره کوي، دا ضمانت ورکوي چې هر یو ووټر د ووټ با خفیه ساتل شي، دا غبا چاته پته نه لګی چې ری د چاته ووټ ورکړل دی. دا د ملکی دستور اطلسمه ماده ده، لاندې خودي دا وایي چې د انټرنیټ د لارې باندې بهر ملکی پاکستانیان اوټونه اچي په لکونو کې خدا اوټونه اچول کیږي. نو انټرنیټ داسې سسټم دی د دوی دریز دا دی یعنی د مخالفه ګوندونو چې دا هیک کیدلی شي دې کې څه چیرچاړ کیدلی شي او بیا هغه اوټونه چې کوم دي هغه مس یوز کیدلی شي د هغې غلط استعمال کیدلی شي. دوی اعتراض د دې دا دی چې دا یو غیر محفوظه عمل دی دا د اوټو د تقدس چې هغه به ته پټ ساتي اداره ضمانت نه ورکوي نو ټول لوی اعتراض کول دي. یو دا دی بل غټ اعتراض دا دی چې الکترونیکی ماشینونه چې کوم دي دی دا وی چې د دنیا په ډیرو ملکونو کې ناکام شوي دي او چرته کامیاب شوي هم دي. نو هغه سټپ بای سټپ یعنی په پړاوونو کې شوي دي. یک دم د ټول انتخابي عمل لپاره ماشینان چام نه جوړولې. د هند مثال سیړون کې ورکړي چې هند د کال 1980 نه په لومړي ځل الکترونیک ووټینګ ماشین استعمال کړو. اوس چرته دیرش پنځه دیرش کاله پس هغه په ټول ملک دا استعمال کړ او د تحریک انصاف حکومت دوی دا وایي چې دا غواړي چې په راتلونکي انتخاباتو کې په ټول انتخاباتو کې دا استعمال شي. دا هغه وایي چې د دې د وجې به بیا د ریګینګ د ټاګیر درغلې زمونه لګي او بیا به تنه لانجی جوړیږي. ځکه دوی انتخابي کمیشن ته دا وایي چې تاسو د حکومت بمنې او دا چې کوم حکومت اصلاحات وړاندې غواړي چې څنګه مخالفه ګوندونه نه مني دغه شانتې تاسو ته
سمه ده. ډیر مننه پیر ولای شاه صاحب موږ سره خبرو کول.
مهرباني.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا د وایس اف امریکا ریبا ریډیو او ټلویزیون دی او وزود افغان سولې لپاره د امریکای ځانګړې استادې زلمی خلیلزاد د افغانستان نه قطر ته تللې او هلته د افغان حکومت د مذاکراتي ډلې سره لیدل کتل کړی دی. په دې ناسته کې د سولې د خبرو د تیزولو سره سره په سولې کې د گاونډي هوادونو پر رول هم خبرې اترې شوې دي. نور حال تاسو زموږ همکار بارکوال میاخیل په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د افغان سولې د دندېدلو خبرو د روانولو او تیزولو لپاره د خپل سفر په ترڅ کې د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د خپل اعلی پلاوی په مشرۍ قطر ته تللی او هلته د افغان حکومت له مذاکراتي ډلې سره لیدلی دی. د حکومت مذاکراتي پلاوی پر خپل پاڼه د دې لیدنې خبر خپور کړی او وایي له خلیلزاد سره د دوی د پلاوی د مشر معصوم ستانکزی په ګډون څو نور غړو هم نن لیدلی دي. په خبر کې راغلی چې په دغه کتنه کې د سولې پر پروسه او د هغې په مختلفو اړخونو او همدارنګه د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو پر رول خبرې شوې دي. د حکومت مذاکراتي ډلې ویلي چې له خلیلزاد سره د مذاکراتو د پروسې پر ګړندیتوب او په ایجنډا کې پر مهمو مسایلو هم بحث او خبرې شوې دي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت لا تر اوسه قطر ته د خلیلزاد د سفر په اړه څه نه دی ویلي خو تیرونه یې ویلي و چې خلیلزاد به د افغان حکومت او طالبانو له مذاکراتي پلاوی سره ویني او دواړه به هڅوي چې د سیاسي روغې جوړې په خاطر خبرې پر مخ بوزي او د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندې کړي. دا چې خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له پلاوی سره هم لیدلی کنه لا تر اوسه نه هم طالبانو او نه رسنیو په دې اړه څه ویلي دي. خلیلزاد په داسې وخت کې قطر ته سفر کړی چې بین الافغاني خبرې له تیرو څو میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي چې دواړه غاړې یو پر بل د ځنډ پړاو راچوي. خو د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتو ډلو د جون پر اتمه ناسته کړې وه او په خپلو جلا جلا بیانونو کې ویلي وو د ایجنډا پر موضوعاتو یې بحث کړی او د خبرو پر چټکتیا سره همغږی شوی دی. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو چې زلمی خلیلزاد به دا ځل د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې نورو هیوادونو ته هم سفر کوي، خو د سیمې د نورو هیوادونو نمونه یې نه وو یاد کړي. له خلیلزاد سره دا ځل د امریکای د ملي امنیت شورا، دفاع وزارت او یوسیډ مرستندوی ادارې استازي هم په دې سفر کې ملګري دي چې په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله په ګډون له نورو سیاستوالو او د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو له استازو سره هم لیدنې وسوې او د افغان سولې بهیر په اړه ورسره خبرې وکړې. په داسې حال کې چې یوې خواته د سولې خبرې ځنډېدلې دي او بلې خواته تر نیمایي زیات امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلې دي، په دې هیواد کې په تیره تقریبا یوه میاشت کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی او طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا اته ولسوالۍ نیولې دي. بارکوال میاخیل، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، واشنگټن.
وایس اف امریکا دی واسطا سو مسلو او چاپیریال تستا سو د کیمرې پسترګه کتل غواړي.
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایست کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیرا واتس اپ کړئ 00202-53-15-12.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. او اوس زو د پاکستان پوز په قبایلی ضلعو کې د ماینونو د صفا کولو په حق لباندې ورسي خبرې اترې کړي دي. زمونږ سره دا وخت د سکایپ د لارې د پېښور نه د ریډیو سلنکار اسماعیل خان صاحب ملګری شوی دی. اسماعیل خان صاحب، تاسو سلمو شوایو، په خیر راغلی.
السلام
علیکم اسماعیل صاحب. ورسته تفصیل څه دی په قبایلی ضلعو او په سوات کې د لینډ ماین یا د ځمکني ځمکه کې خخ بمونو په حق لباندې د پاکستان پوسټ سویلی؟
نو ما هڅه کوم معلومات تغین تر لاسه کړی دی په کې دغه چې په بالاکند کې هغه مکمل کړی دی لینډ ماین کلیئر شوی دی. باجوړ د دې پیسې باندې ډیکلیئر دی مومن چې کوم دی نو البته کې تقریبا 200 سکوئر کیلومیټر کې چې کوم دی نو 23 کړي دی تقریبا 1 کیلومیټر داسې پاتې دی. خیبر کې هم لګون دی پاتې دی او زو کې هم کار پاتې دی او پکورم کې هم کار پاتې دی، لګ لګ کار پاتې دی. زیاته مسله چې کومه ده هغه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ده. اوس په جنوبي وزیرستان کې چې کوم دی نو تقریبا ودیش سکوئر کیلومیټر علاقہ دا چې کوم ځکه ماینونه دی پغه کې صرف 100 سکوئر کیلومیټر علاقہ چې کومه دا صفا کړې شوی دا. دغه رنګ په جنوبي وزیرستان کې تقریبا چې دی نو 25 سکوئر کیلومیټر دا یې کې 15 سکوئر کیلومیټر علاقہ دی صفا کړې شوی دا. نو زیاته مسله غټ چیلنج چې کوم دی هغه شمالي جنوبي وزیرستان کې.
اسماعیل صاحب، سو وجوهات ویني یا غوی پخپله سو وی چې د سو کلونو شو لغي پخپله وی د غلطه غټه تر لاس کړی دی، د غزینې د ډیر زینې د تونلارو نه پاک کړی دی، تر اوسه پورې دومره ورستواله ولې ښکاری د لاین ماین په صفه کولو کې؟
دا څه ده چې دې ذات کار شروع کړ دی د کم چې دی عملیات کړو او 2018 کې عملیات پای ته ورسېدل زربیاز. نو هغه کې 2018 کې وبلیات سره پروسیدل بیا د دې وینادار چې بیا هغه نه پست دي د کنسولیډیشن یو د فوج خپل یو فیس بي چې خپل په هغه ځای کې خفي کې یو بیا نو هغه ته بیا خپل پروګرام روان کی. نو دې کار شروع کړي د دې په د دې د وینا په مطابق تقریبا 2013 کې دې کار شروع کړي دي او تقریبا اتیا دی چې دی مختلف ټیمونه دي چې هغه په مختلفو قبایلی اضلاع کې ځای په ځای باندې د ډی ماینینګ یا د ماینینګ د سپورټ کولو په کار کې دي. نو زیاته د چې علاقہ زیاته د ټیمونه هم کم دي، بل دغه د چې په دې کې دا هم یو خطر کار اوس هم دي چې کم د ډی ماینینګ د پارکم پروسس دی یا کم سیستم چلی هغه نن سبا په دې کې نوې ټکنالوژي راغلي دي خو پاره کې ټایم ډیر زیات لګي وخت پکې زیات لګي په دې چې کم پل تیسرا کم پل نظام کم سیستم دی او بل بیا د جنوبي او شمالي وزیرستان کې که تاسو ګورئ امنیتي وضع اوس هم هغه رنګه سنه ده څومره چې د نورو اضلاع کې په باجوړ کې په مومند کې تاسو ته
ډېر مننه مونږ سره اسماعیل صاحب د خبرو کولو
السلام علیکم
وعلیکم السلام د ډیو سره اوسئ دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او زو په ټول پاکستان کې او بیا په خبر پختونخوا کې هم د ګرمۍ له وجې خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي په دې باندې وتا صورتونو کې خبرونه کې هم خبرې اترې اوري خو اوسو د امریکای صدر جو بایدن د جی 7 ملکونو د غونډې لپاره دا وخت په یورپ کې دی او هلته د غریب ملکونو سره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د مرستو اعلانونه هم کړی دي. تفصیلي رپورت په تاسو سره منګه همکار کلیم افسر وړاندې کوي.
خپل د جی 7 کوربا د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن سره د ملاقات په وخت د امریکای صدر جو بایدن یو مهم اعلان وکړ.
د امریکای حکومت به د پی فایزر 1500 میلیونه واکسین د نړۍ نږدې سلو هیوادونو سره د مرستو لپاره واخلي. څوک چې د وبا د مخنیوي په مت کې اړتیا لري.
کال 2021 اخیر پورې به 200 میلیونه واکسین ویشل شي او باقی پاتې 300 میلیونه واکسین به روان کال د جون میاشت پورې ورکړي شي. دا د هغه اتیاو میلیونه واکسینو علاوه دي کوم چې امریکای اولنا د رواني میاشتې اخیره پورې د ورکولو ژمنه کړې.
موږ د واکسینو د امداد په بدل کې په زور کم احسان یا مراعات نه غواړو. موږ دا د ژوند د بچ کولو او وبا د ختمولو لپاره کوو.
د نړۍ جی 7 یعنی وو لویو اقتصادي هیوادونو په غونډه کې د واکسین اعلان کولو په موخه جو بایدن دغه مالدارو هیوادونو نه غوښتنه کوي چې د دوی په مشرۍ کې دوی د هم ژمنه وکړي. نو موري هغه تاثر رات کړي چې ګنې امریکا واکسین یوازې ځان ته ساتل غواړي.
دوی دا اشاره ورکول غواړي چې دا واکسین یوازې یو مخصوص طبقه لپاره نه دی جوړ، لکه څنګه په خوانی صدر ډونلډ ټرمپ او بیا د نوي حکومت په شروع ورځو کې دا سو تاثر ملاو شوی وو چې کله دا واکسین د چا سره نه شریکول. نو زما په خیال دوی د نړیوال فشار لاندې دي چې د مشرۍ کردار ولوبوي.
د جو بایدن د اعلان یو څو ساعت وروسته د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن وویل دوی به هم یو سل میلیونه اضافي واکسین ورکوي. نوموړي هیله وکړه چې د جی 7 نور غړي هیوادونه به هم د یو بلین واکسینو پوره کولو لپاره خپل ژمنې څرګند کړي. پی فایزر هغه واکسین نه جوړوي چې پکې د کورونا کمزورې جراثیم استعمالېږي، بلکې دوی د کورونا جینیاتي کوډ استعمالوي چې تری خپل موثره واکسین تیاروي.
تر دې دمه پوره ډیټا ښایي چې د کورونا موجوده یو قسم هم زموږ د حفاظتي واکسین نه بچ نه دی پاتې شوی.
په داسې حال چې بشری فعالین د صدر بایدن د ګام ستاینه کوي، خو غواړي چې مالدار هیوادونه دي د هغه هیوادونو مرستې سیوا کړي څوک چې امداد ته اړتیا لري.
په داسې حال چې هغه ویکسین خلا موجود نه دي او ظاهره دا هیوادونه به اول خپل ځای ولسته ویکسین ورکوي، خو دوی د خپل ضرورت نه زیات ویکسین بیا کړی دي. دوی ته پکار دي چې اضافي ویکسین دي ضرورتمند هیوادونو ته ورکړي. دا جدي مسله ده او باید چې جی 7 دی په دې رضا شي.
دا واکسین بعد ملګرو ملتونو د کوویکس پروګرام د لاندې لګل شي. د امریکای ولستا د ټیکس په پیسو باندې نږدې 3.5 بلیون ډالرو خرچه راځي چې پکې 2 بلیون ډالرې په کوویکس پروګرام کې ورکول شي.
ګران اوردونکو هم په دې باندې زمونږه د نیمه ګنټې د خبرونو او ریپورتونو دا پروگرام سرته رسیږي. لګو شبو کې به زمونږه د دې پروگرام دویم برخه شروع کیږي او هغه به تاسو وړاندې کوي زمونږه همکار نصر الله. زه محمد اکرام د خپل پروډوسر عبد حسین سره تاسو ته اجازه غواړم. الله پامه.
ستړي مشه ادا د وایس اف امریکا ډیوه د پلوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته ز نصر الله خان هرکلی وایم. د ترهګرۍ د مالی سرچینو د غیر قانوني یا پی یا د ناقانونه پیسو د لیګلو د سار انړیواله ادارې اف ای ٹی ایف سیمه ایز ډلې ایشیا پیسیفک ګروپ په خپل وروستي ارزونه کې پاکستان د پرمخ تللي تعقیب په نوم لړ کې پر ځای ساتلې ده. ایشیا پیسیفک ګروپ په اسلام آباد غږ کړی چې د ناقانونه پیسو د لیګلو او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د خپل ګامونه لا نور هم پیاوړي کړي. ایشیا پیسیفک ډلې د تیرې جمعې په ورځ په سلویښتو تکنیکي سپارښتنو د پاکستان د عمل درآمد په اړه خپل دویم د تعقیب یا والو اپ رپورٹ جاری کړی دی. د ایشیا پیسیفک ډلې دا رپورٹ په داسې وخت کې جاری شوی چې درمانی میاشتې په وروستیو کې د اف ای ټی ایف غونډه کیدونکې ده او ویل کیږي چې غونډه کې به خړ نوملړ څخه د پاکستان وستل کېدو یا نه وستل کېدو په اړه پریکړه وشي. په دې اړه باندې خبرې کوو چې اف ای ټی ایف څه شی دی، ایشیا پیسیفک ګروپ څه شی دی، دا د پاکستان څه غواړي، پاکستان دغه شرطونه ولې نشي پوره کولی، دا دومره وخت په ولې اخلي، دا ولې ګران دي دوی ته، د دې نه پاکستان ته څومره نقصانات دي، په نړیوال توګه باندې د پاکستان څومره بدنامي کیږي، او دا به تر څو پورې دغه توره د پاکستان په سر باندې پرته وي چې د اف ای ٹی ایف یا د ایشیا پیسیفک ګروپ دا ټیمونه برازي او پاکستان به پدال کې ساتي. که څه هم د پاکستان د خزانه وزیر یا نور د پاکستان چې کوم قانون سازان دي هغه وايي حکومتي وګړي دي هغه وايي چې موږ په ډیرو شرایطو باندې عمل کړی دی او ډیر زر به د خړ نوملړ نه وځو او سپین نوملړ ته براشو. په دې باندې نن خبرونه کوو افتخار فردوس صاحب چې خبریال دی، په دې اړه باندې ډیر جوور نظر لري، سړنکار هم دی، هغه برا سره سره یو بیا بزنګ سره جانګر خټک صاحب هم په دویمه برخه کې راځي. خو یو وړه شانتي د ماخلو بیا راځو خبرونه په وړاندې بوزو.
وی او ای ډیوا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیوري ساته په دې شنتینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوري ساته لډی وسره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. زموږ سره افتخار فردوس صاحب چې خبريال دی، سړنکار دی او د اف ای ټی ایف په ډیړه باندې جوور نظر لري، هغه موجود دی. هغه ته هرکلی وایو. ستړی مشه، په خیر راغلی افتخار فردوس صاحب. افتخار فردوس، یو د عام وګړي په ذهن کې کاغه په اخبار کې ګوري، که په ریډیو باندې او یا په ټی وی باندې د اف ای ټی ایف په اسمبلی کې هم دغه باسته د عام اخبارونو کې بیا پوها خلک چې دی هغه په دې باندې هم خبرې کوي. انټرنیشنل میډیا چې کوم دا هغه دا سيزونه هایلایټ کوي، بیا خاص کر چې کوم د پاکستان گاونډي هیوادونو دین هغه په دې باندې خوشحالي هم سرګندي. دا اف ای ٹی ایف کم شرطونه دي چې پاکستان ته ورکړي دي، او دا کم شرطونه دي چې پاکستان د نشي پوره کولې، پاکستان ته پوره کول ګران دي، او دا وسم په خړ نوملړ کې دي.
جی ډیر مهرباني نصر الله خان. زه خو چې ده اول خو لګ بیک گراوند یو بریف کوم دغه ورکم چې بیسیکلی اف ای ٹی ایف چې ده غسس د دې شی او تاسو د ایشیا پیسیفک پلنری چې ده خبره وکړه، دا غي اړه خبره مې اوسو خبره چې ده وکړم په 2018 کال کې چې ده پاکستان چې ده اف ای ٹی ایف د نظر لاندې چې ده راغلی او دا غي اویش چې ده 27 ڈفرنٹ نقات ہوا چې هغه باندې پاکستان ته د عمل کولو چې ده سلا مشوره او بلکې پابندی ورته لګولې و چې دا به کوي کې نه، هغه باندې به فائنانشل سانکشنز چې کوم د پاکستان انټرنیشنل ټریډ او لوکل کرنسی هم په تاثر کولې شي، داسې شرایط ورته خوده لشي هوا. د فائنانس بیسیکلی چې ډېر یو سرسری قسم کې ایکسپلینیشن چې در کوم تاسو لاغې کې دوه شی نه چې ده ډېر ضروری دي. یو د منی لانډرینګ حواله سره، یعنی هغه پیسې چې کوم بغیر د اکاؤنٹ د حوالے او د ہونڈی یا س الیگل مینز طریقے سره چې دغه ملک نه بهر چې دغه ٹرانسفر کیږي غیر قانونی ذریعے سره، اغه یو چې دغه سره او دویم چې کوم دغه ٹیرر فائنانس
چې کوم په پاکستان کې دهشتګر تنظیمونه دي او دا غي چې کوم بانک اکاؤنٹس یا غي سره دا تقریبا اته تنظیمونو کې 34 دسه کسان چې ده سلور دیرش دسه کسان چې ده هغه ټاکلې شي وی دي چې دا غي بانک اکاؤنٹس دي او هغه چې منجمد کول چې هغه پکار وو نو هغه کې چې ده دوه کال پورې پاکستان چې کوم ده چې د فاتف چې کوم میټینګ نه دا غا کال کې چې ده هر کوارټر کې چې ده غږي نو دې کال کې بچره لګت سلور حصو کې چې ده سلور میاشتې پاس ده یو سیشن چې ده کیږي رومنې چې ده دا غتی ارشوې ده او دویم چې کوم ده جون کې رمنه پاس په تریم چې کوم ده اکتوبر کې کیږي چې زه تاسو ته د چکم دین مخ کی چکم میٹنگ چلے شوی دے کداغي اڑا خچ دے سو خبر چلے گو کم اگے کی پاکستان چلے تقریبا سلیریش چلے پوائنٹ نقاط و مانی چلے اگر پورا چلے پورا شوی ہوا چا اگر فیکٹیو ریکمنڈیشن لان دے اگے پورا کول چلے داغي ضروری ہوا او تقریبا دریو دسی نقاط چ اگے کی چلے اگر شات پاد شوی اگر کم دا نقاط دی اگر ساسو کم چ سوال لے اگے کی درے نقاط چکم دی اگر تقریبا یوبل سر چ دے ملاوی گی اگے کی ٹررسٹ پروسیکیوشن نے یعنی د دہشت گرد و خلاف دسی اقدامات د فائنینشل ایشوز حوالے سرا چې هغه ایر ریپلیسیبل یا ایر ریورسیبل دویم دالے چې دا غیر مطابق شده انویسٹیگیشن او درین چې کم دے دا غیر پروسیکیوشن یعنی مطلب دا ہے چې په عدالتونو کې کم کیسونه دي او دا غیر لحاظ سره چې کم نور د سه انویسټیګیټیو معاملات دي هغه د سه طریقې سره چې دی هغه سر تور سه ولې شي چې دا غیر اثرات چې دی هغه ظاهر شي نه لکه د سه چې هغه په دې لکه کې کورټ ته چې دا کیس وړاندې شي او هغه واپس چې دا غیر اخلاص شي چونکی د دې واضح ثبوتونه چې دا موجود دي نو که د زرای لحاظ سره چې تاسو ته خبر او کوم او د پاکستان چونکی دا میټینګ چې کوم دی د دې میاشتې وشتم نواله 15 تاریخ پورې چې دا هغه متوقع دی او دین مخ کې چې کوم سیشن شوی و چونکی د کورونا وبا چې دا عام و دا غي د وژن چې دا سیشن چې دا آنلاین و هغه یو ورچوال سیشن دې بیره دا سیشن چې کوم دی دا هایبرید متوقع دی یعنی څه کسان بچ دی هغه پیرس ته ځي او څه بچ دی آنلاین چې دا جوائنینګ کوي او زمونږ چې کوم خپل ذرایو سره چې خبرې شوې دي چې پاکستان د منیسټری کې دي هغه ډیر زیات کانفیډنس دي تقریبا تیر شوی ځل سلیری شوله شوې دې بیره شپږیش نو کاپو کې چې کوم دی هغه پاکستان چې دی هغه مخ کې چې دی هغه تللی دی او کوم کې چې هغه خلک هم دي چې دا چا نمونه مخې ته راغلي دي غیر دہشت گرد تنظیمونه او د یو ان بلیک لسټډ تنظیمونه سره تعلق دی هغه جیل کړي هم دي او د غیر بانک اکاؤنٹونه چې کوم دی هغه فریشي وی دي او د غیر کیسونه چې دی هغه عدالت کې پروسیکیوشن کې لاته لال چې دی هغه لګیا شي جی نصر الله صاحب
ها د اقتصادي چارو خبريال خلق یعنی دیوت د خبر کړو چې ایس اف د ایشیا پیسیفیک ډلې درجه بندي او د اف ای ٹی ایف پس پارختونو عمل کول جلا جلا خبرې دي د ایشیا پیسیفیک د رپورت اوس کم راغې دا څنګه جدا دي د سلويخت پوینټ دي او د اف ای ٹی ایف د ویش پوینټ په دې کې څه ډېر فرق دی او کنه دا څنګه جدا جدا تنظیمونه دي دا د اف ای ٹی ایف لاندې کار نه کوي
نو نظر الله صاحب دا ایف ای ٹی ایف سچ دی بالکل خود د ایشیا پیسیفک چکم تاسو ریجن خبره کوي دا بیسیکلی چکم دی دا میوچوال چکم رپورٹ شایع کیږي دا هر لس کالو کې یو ځل چدی هغه کیږي یعنی لس کالو کې یو ځل چکم دی هغه د سکروټنی لاندې یو ملک راځي او دا غي 40 نکات چکم دی هغه دا غي 20 نکاتونه چې دی هغه بدل دي نو که 2018 کې پاکستان د دې لاندې هم چې دی کل راغله نو اندازہ وہ شو رہے اگر 40 نکات تو کم ڈیر شے نکات چدے اگر پورا کڑی شوی داغی میار بانی چدے پاکستان چدے اگر پورا نہ چدے پورا نہ کیدے نا او دے بیرا چکم چدے اگر غنڈ چدے شوی واغی کی چکم افیشل رپورٹ دے حالانکہ دے پاکستان حکومت چدے ترجمان چدے دا خبر کڑے وچے دیکھے یو دیر چدے پوائنٹس بانے اگر پورا اوزی تقریباً سلویخت مقاتو ٹوٹل باغی کی افیشلی چدے دی دیر شک بانے چدے اگر دے پیرا پورا راغلی او امید لری چی بل کال لبا چدے دا پورا شی دے تعلق چکم دے اگر دے ایشیا سپیسیفک ریجن سر چدے دے او دا فیٹف سر چدے حالانکہ دے زیلی ادارہ دا دے سر کار کے خود دے پوائنٹ چکم دے اگر بیل دی او دا لس کالو کی یو زل چدے دا تحقیق چدے اگر دا ہر ملک لحاظ سر چدے اگر کی گی نو امید لرے کی چی بل کارا پوری با پدے سلوی خود نکا تو مانے دا یو بیسک ممبرشپ تا پارا یو بیسک فنکشنالیٹی دا ملک تا پارا چدے دا ضروری دی
خا لکه یو اوس چې څنګه مثال کومګه واخلو د لشکرې تویبا اغه څه کسان ونی ولې شول جیل تور واچو ولې شول یا داسې س پاکستان ک لګ وخت لپاره قانون سازي وکي یا پیعمل وکي خدا ادارې به په پاکستان باندې مکمل نظر ساتي او دا به رپورت اخلي دا پاکستان به خامخا د دیو د نظر لاندې وي دا صرف یو ټایم د پاره نه ده
دا بالکل دا ساز خبره بالکل ٹھیک تھا او د دې تعلق چې کوم دی هغه مستقل مزاجی سره دی چا د دوباره د څنګه شي نه چې هغه رامطلب نمودار چې هغه نشي څنګه چې د تنظیمونو ذکر د تاسو چې هغه وکړو د کوم خلاف چې پاکستان دا غي اکاؤنٹ فریز کړی دی دا تنظیمونه چې بند ثابت کړی د دې لیډران تقریبا یو یو نیم کال نه او یو بل کاس چې هغه نوم چې مخه راغلی و هغه تقریبا شپږ میاشتنه چې جیل کې دی دا ټول چې دی پالمی سره باندې سراحلی ودی کی ضروری خبر اچ دے اغا دادا جدا پاکستان ولی چکم نے دے لائم لائٹ تراغا یعنی دی فیٹف نظر لاند نش دے اغا ولی راغا اوس بدل تن نش دے اوسی سنگا نو دے کی یو خبر اچ دے اغا یو خو افیشل خبر دی او معاملات دیا چکم یو انٹرنیشنل لیول مانی دی رولز اینڈ ریگولیشن حوالے سر اچ دے دی دویم چکم نے پاکستان یو ڈپلومیٹک سٹینڈ نے او دا ډیر ضروری دے زکہ چ پاکستان چکم میجر پرابلمز ہوا چکم سائڈ سے بھی ہو یعنی آغا الزامات چکم دا پاکستان خلاف دا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس لاندې چې دی راغلی وو هغه کې ډېر شي شي نه چې دی حل کړی شي اوس دا پاکستان چې دی خپل یو ډیپلوماټک سټینډینګ دی یعنی ملکونو سره چې کوم قواعد او روابط دي د پاکستان هغه باندې هم ډیپینډنټ ده چاہے دا سلویخ ممالک چې کوم د فاتف لاندې دي او د کی زورور ممالک هم شته لري د بلیک لیست طرف ته تلو خو چان زکه نشته لري زکه چې باغی باندې مجموعی قرارداد دی راوستل ما کې درې ممالک د سری چې هغه ټول مر پاکستان سره شته ولاړ دي دا ډیپلوماټک سورسز په دې باندې ډیر کانفیډنٹ دي د پاکستان هغه کې چین نه هغه کې ترکی دا هغه کې ملایشیا دا یعنی دا درې ممالک چې د دې سره باغی نه پاس شته لکه د دې خلاف بلیک لیست تلل چې دا غاج دی آلموسٹ نه ناممکن ده خو د ګری لیست نو وته د پاره چې د پاکستان امید ده ده چې هایا دا کم سیشن را روان ده چې هغه کې د نور ممالک ده کنوینس کی خو نصر الله صاحب زد دین در هټ کې چې تاسو د نه لا او اقوا چې ده یو خبره تاسو کوم چې کوم په ډیسکشنز کې چې ده هغه تر اوسه پورې چې ده راغل نه ده خو د دې یو انډرستانډینګ چې کوم ده هغه د پاکستانی حکومت او د اسټابلیشمنت په ذهن کې چې ده هغه موجود ده حالانکه دا چرته افیشل فورمز باندې چې ده خبره چې ده هغه شوی نه ده او د دې چې ده ریلیشن شپ هغه افغانستان سره ده چاہے دا نوی خبر چې کوم را روانه ده چې پاکستان ته د اډو چې ده وینا شوی ده امریکایي ورته ویل دي چې موږ د وته د وچ په پاس چې ده د سي اډي چې ده هغه پکار دي چې هغه پاکستان کی یا د سي بایلیټرل سکیورټي ارینجمنت لاندې چې پاکستان افغانستان کې دننه حالات چې ده لکه کنټرول کول د پاره د سي اقدامات کول هم په انټرنیشنل پرشر لاندې چې ده کې دي شي او د فاتف although these are directly they sarkar nashtare ko yo soch da de kaya pakistan chikam ne aga da de khabar wa rakh taraf chade aga lad chi aw women chikam international forces chikam nato ya isaf di american forces di lagi chikam demands di kada women le shi the fatf pressure was there aga release shi da de the official chade is a confirmation nashtare ko da yo na da khabar achar to official platform ma ne shwida ko yo soch chade aga pa pakistani hukumat o establishment ki da gad le ki
aw افتخار شته چې دا خبره خو وسراله چې پاکستان د اډو خبره خو د اف ا ٹی اف خبره خو د 2013 کال نه چلیږي او بیر ټیرر فایننسینګ د دین خسترګي سړې نشي پټولې یا د منی لانډرینګ د داقیسې خو موجود دي ښکار دي
بالکل نصر الله صاحب زما د دې خبرې سره هیڅ چې دی لګا اختلاف نشته لري تاسو چې کوم خبره وکړل او خو زما په خبره مقصد دا و چې یو د سي هدف پورې پاکستان رسیدلې دي یعنی که تاسو د فاتف چې د ایجیا پیسیفیک پلانری خبرو کې یا د فاتف د پلانری چې د سټیټمنټس دی هغه وګورئ ناغي کی پاکستان تعریف شوه دی بلکې سډیر زیات توقعات نو د دې ممالک د پاکستان درسوم رچ دی هغه ډبل چ دی هغه د کار چ دی هغه کړه دی یعنی په 27 کې سه 24 چ دی د نقاط وو چې هغه ډډې رو ممالک دا خیال وو چې پاکستان نشي پورا کول هغه پورا کړه او اوس دا توقع لري چې شپږی شپږ چ دی هغه پورا کی نو ځکه ما وویل چې یو سوچ دا ګڼل کېږي چې د دې مخ کې چې کوم سټپ دی یعنی د دې مخ کې تلل چې ګندې هغه والی چې کله پاکستان خپل ډیپلوماټیک ریلیشن شپ د ممالک سره چې منډي او هغه کې ډېر شي خبر شي کوم دی هغه صرف فائنانشل اکشن ټارک فورس دی دا هغه سیکنډري بشي بلکې هغه ډېر لوی عالمی د سې چې خبرې دي چې هغه کې عالمی پیس یعنی د جنگ او چې د امن خبرې دي هغه اومن لې شي نو دا غي لاندې بچ دی پاکستان ایمیج به ترې د بارا بچ دی د سې اقدامات وکړي شي اوټومیټیکلی یو افیکټیو چې ریګولیټ
پاکستان افتخار فردوس یو خو د وختي پوره کول مونږه مخکم د پښتنه وکړل یو وختي پوره کول دي بیا په دې باندې پاتې کیدلی بیا د ایشیا پیسیفیک رپورت چې کوم د ګروپ ته رپورت راغی په دې وخت کې او سو افتی روستا د اف ای ٹی ایف غونډ کیدون کې دا نو آیا تاسو په غنی چې د پاکستان نوملړ د نوم به د خړ نوملړ نه وځي دا به سپین نوملړ ته لاړ شي کنه دا په دغه نوملړ کې پاتې شي
ټیکنیکلی که تاسو وګورئ نو د پاکستان نوم چې کوم دی اتلس میاشتې ورکړی شوی هغه تیر شوي کال اکتوبر کې چې دی ختم شوي دی. د پاکستان نوم د بلیک لسټ اچولو دپاره خو اوسه پورې د پاکستان نوم چې کوم دی هغه بلیک لسټ نه دی، بلکې هغې نه مخکې چې څومره کارویان چې دی شوي دي هغې کې پاکستان چې کوم اقدامات کړي دي د هغې تعریف شوی دی، او د هغه د پاکستان خپل یو ډیپلوماټیک ایفرټ و، او د هغې لاندې چې کوم مجوزه قوانین وو د هغې یو ترتیب چې دی مخکې ته راغلی هغې کې دو میجر شہین دی، یو اینٹی منی لانڈرنگ بل مخ ترا غلے، او یو چے اینٹی فائنانشل کاؤنٹر ٹاس دا فائنانشل ٹاسک فورس چکم دے اغم مخ تے چے غرا غلے چکم دے ایف آئی اے لاند دی، او دا نیکٹا او ریجنل سی ٹی ڈیز لاند دی کار گیا راگے ڈیر شے چے دے کارون چے کڑی ندا سی مستقل مزاجی طرف تے چے یو اقدام ضرور دے چے اغم مخ تے چے راغلے بلا خم چے تاسو خبر چے دے تا پوس او کڑلا چے آیا دا مستقل چے دے دس شہین بس سسٹینیبلٹی سر چے تعلق ساتھی نو هغه حکومتونو پورې هم ده او هغه وقتاً پالیسیز پورې هم ده، خو اوسه پورې چې کومې خبرې چې دی مخې ته راغلي دي هغې کې څه داسې خبره چې دی هغه ښکاري نه چې پاکستان نوم ولې چې دی هغه ریموو نه شي، زیاتر ګومان چې دی دا یعنی دا ساتلی کېږي چې د پاکستان نوم به چې دی هغه د ګرے لسټ نه چې دی وځي، ځکه چې اکتوبر د هغې ډیډ لاین وو او دا مخکې پاکستان چې دی تعریف کړی دی، خو لکه دا مخکېنۍ وو اته میاشتې ځکه ورکړی وی چې کوم هغې کې هېڅ چې دی پاتې شوی وو هغې کې یو بیک لاک پاتې شوی وو چې هغه کلیئر کړي. نو زما خپل انډرسټینډنګ چې دی هغه دا دی چې تر دې حده پورې چې ډېر شي شهید کار چې دی هغه کې شوی دی، خو ایز آی سیډ مخکې ما تاسو دا خبر وکړه چې دا ډیپینډ کوي چې د پاکستان عالمی امیج د دین علاوه چې کوم شهینه چې دی هغه ټیرر سره ریلیټډ دی په ریجن کې هغه څنګه مخې ته راځي، آیا د عالمی قوتونو سره چې دی دا به چې دی مرسته کوي نه به کوي، آیا چې دی دا به مخکې ګڼلی کېږي نه به ګڼلی کېږي، چونکې دی کې ډېر شی ممالک دي او د هر ممالک چې دی ووټ چې دی هغه ضروري ده.
ډېر زیاته مننه افتخار فردوس صاحب تاسو موږ له وخت راکړو، خوشاله اوسئ. کتونکو دا افتخار فردوس صاحب چې په دې د ایف ای ٹی ایف په اړه باندې خبرې کولې، مونږ به وروسته ځو جانګیر خټک صاحب ته تپوس پتی کوو چې کومې مسلې چې افتخار صاحب بیان کړلې دا قانوني مسلې دي انتظامی مسلې دي، دې کې ډېر په اسانه باندې پوره کیږي، خو ولې د پاکستان حکومت او ریاست په دې باندې دومره وخت واغیس؟ بیا چې پاکستان په خړ نوملړ کې پروت دی، د دې پاکستان ته څومره زیات نقصان پریوزي په پیسو کې، د دې په بدنامۍ کې، په والا ټولنه باندې، د پاکستان په ایمیج باندې، په نوم باندې څه اثر پریوزي؟ دا ته بوسونه د جانګیر خټک صاحب نه بکو، خو یو وړه شانته د ما اخلو بیا راځو او خبرونه په وړاندې بوزو.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
در وایس اف امریکا دیو د دلیوی خبر پختون خو خبرونه لا دوام لري. زمو سره جانګیر خټک صاحب د نیویارک نه را سره د چي سړنکار دی په دې نړیوال ټولنه باندې یو جوور نظر ساتي، هغه ته هر کله وایو ستړی مشي په خیر راغلی جانګیر خټک صاحب.
ډیر مننه نصر الله صاحب، تاسو ته او پتون کو ریدن کو ته ډیر سلامونه احترامونه
مننه. جانګیر خټک صاحب، موږ د افتخار فردوس صاحب سره خبرې کولې، هغه ویل چې پاکستان په دې شرایطو باندې عمل کوي چې کوم ایفټی ورته ویلي دي یا ایشیا پیسیفک ګروپ ورته سپیسیفای کړی دي او ورته ښودلی دي، دی اوس هم په هغې کې پاتې دي. هغه ویل چې د 2018 نه د پاکستان نوم په خړ نوم لسټ کې دی یا په ګری لسټ کې پروت دی. آیا دا خو انتظامی مسلې دي، قانون پاس کول دي، د هغې د ټیررسټ کوم دي یا ترهګر دي، د هغې مخنیوي یا د هغې چې کومې پیسې دي هغې مخنیوي کول دي، دا دومره ګران کار څنګه دی؟ دا دومره وخت ولې لري د پاکستان د حکومت او د ریاست لپاره دومره څنګه دومره ستونزمن شو؟
دا ډېر لوی سوال دی، جایز سوال دی، افسوسناک حقیقت هم دی. دا خبره درسته ده چې پاکستان کال 2018 نه تر ننه پورې په خړ لیست کې دی، خو دا اول ځل نه دی، دا دریم ځل دی چې پاکستان په دې خړ لیست راغلی دی. 2018 نه تر ننه پورې یعنی 14 کالو کې پاکستان درې ځله په دې خړ لیست راغلی دی، او هر ځل پاکستان نه مکه غوښتنه کړل شوې ده چې کم ننم کیږي. خلق دا هر یو شی سره تړي، څوک وایي چې د دې سیاست سره تعلق دی، څوک وایي چې نړیوال سیاست سره تعلق دی، څوک څه وایي څوک څه وایي، کېدی شي دا ټولو خبرو کې حقیقت هم وي. خو دې حقیقت نه هم انکار نشته دی چې دیارلس کاله ډېر لوی وخت دی. دیارلس کاله کې خو پوره یو نظام جوړې دی شي، ځمکه نه بره پر یو درولې شي. پاکستان ولې دا ونکړل؟ زما خیال دا دی چې دا ناکامي یو سو ځایونو کې ده. یو خدا چې آیا زمونږ حکومتونه او ریاست دې ته تیار دي چې داسې ګامونه واخلي چې کم کې زیات شفافیت مخې ته راشي، چې کم کې هغه غوښتنې چې کم یو نړیوال معیار دی، دا یو یوازې پاکستان نه دا غوښتنه نه ده، دا یو نړیوال معیار دی چې هر کله نړیوال ادارې لکه ورلد بینک، آی ایم ایف یا نور چې کم ادارې دي، مالیاتی ادارې، چې هغه کله هیوادونو ته قرضه ورکوي یا په هغو هیوادونو کې انویسټمنټ دپاره پروګرام جوړوي، نو هغه هم یو شیزونه ته ګوري. یو دا چې الته کې امنیت وضع څنګه ده، دویم دا چې الته کې کاروبار دپاره فضا څنګه ده، دریم دا چې الته کې قانون کم کې سمت دی، قانون کې شفافیت شته او که نشته دی، قانون کې توره پیسہ دا هغه هیواد په چې کم اقتصاد دی هغه کې رناوزی کا نام، او دا چې قانون کاشته دی نو په هغه باندې عمل څومره کیږي. دا اټول انتظامی او قانونی خبرې وي، دو سیاست سره چرته نه چرته به تعلق هم یوزې دی، خبر نه انکار هم نه کوم. هو آیا دا مکمل توګه به دا حقیقت دی؟ نه، دا خو زما په خیال چې 25% دا حقیقت به وي. باقی تعلق د پاکستان چې کم زموږ خپل لیډران دي، مشران دي، او هغه بیوروکریټس دي، یعنی چې کم انتظامی مشران دي، دا د هغې ناکامی ده. بیا د پاکستان چې کم پارلیمان دی هغه ناکامی ده. هلته کې تاسو وګورئ هر قسم ته بحثونه کیږي، ښه خبر ده جمهوریت دی، هلته کې په کار هم ده چې بحث کیږي، اختلاف شته دی، هغه هم په کار ده چې بي اختلاف نه بغیر نه چلیږي جمهوریت. خو ورسره قانون سازی څومره کیږي؟ تاسو دا وګورئ، دا هغه قانون دی یا هغه قوانین دي یا هغه اصلاحات دي چې کم ایف اے ٹی ایف ورسته 1400 کالو نه پاکستان ته وایي چې دا اوکي، او پاکستان نه کوي، او که کوي نو جزوی توګه باندې کوي، او که قانون جوړم کی نو په هغه باندې مکمل توګه باندې عمل درآمد نه کیږي. دا ذهن کې اوساتی چې یوازې قانون جوړول په ایف اے ٹی ایف معیار باندې پورا راتلل نه دي، قانون جوړېدل نه پس چې کم انتظامی اصلاحات پکار دي هغه هم دی. لکه زه تاسو ته مثال درکم چې منی لانډرنګ په حواله سره چې کله غیر قانوني پیسې د پاکستان په اقتصاد کې رادن نشي غلطو طریقو سره، ولې چې قانون کې کمزورې دي، نو هغه چې کله ونیول شي، که قانون جوړ شلو هغه ونیول شو، نو بیا هغه خلکو ته سزا ورکولو د پاره نظام جوړول غواړي، هغه د پاره یو انتظامی مشینری جوړول غواړي، هغه د پاره نوی چې کم انتظامی خلک دي هغه راوستل غواړي، هغه ټریننګ کول غواړي. دا پوره یو لوی کار دی چې کم کول غواړي. دې سره کیږي سر دې سره دا کیږي چې نظام کې شفافیت راځي، نه یوازې دا چې پاکستان کې دننه چې کم خلک هغه خلک چې کم ټیکس ورکوي دا هغه په دې نظام کې چې کم یقین دی هغه زیاتیږي، بلکې چې کم دا نړیواله کچه باندې چې کم نړیوالې ادارې دي هغه هم به هغه هیواد باندې یقین زیاتیږي، هغه اعتماد وي چې دا هیواد کې قانون هم شته دی، دا تورې پیسې مخنیوي د پاره تګلارې موجوده دي، او هغه باندې کار هم کیږي، او بیا هغه څه ریزلټس یا نتایج هم مخې ته راتلل پکار دي. لکه یو کال کې پاکستان کې څومره داسې خلک وو، تاسو چرته دا خبر کتلې دی، لکه مونږ دا وایو چې وویشتو شرطونو باندې عمل وشو، یو ویشتو باندې وشو، دیرشو باندې وشولو، ټیک شوله، ډېره زیاته ښه خبره ده. خو چیرې دا هم کتلې دي چې څومره خبرونه داسې راغلي دي چې کم کې دا واضح هوي چې دې قانون په نتیجه کې څومره خلک جیل ته لاړل، دومره پیسې برآمد شولا، او بیا دا چې دومره خلک په نخه دي هغه په باره کې شک ته چې دای تور پیسې استعمالوي، هغه سپینوي یا هغه اقتصاد کې اچي لګیا دي. دې حواله سره تاسو څومره خبرونه پاکستان په میډیا کې ګوري؟ ډیر کم،
ډیر کم راځي،
ځکه چې دل بالکل ولې چې ال تکي مقتاسو قانون سازي هم کوي، نو تاسو یو تاسو انتظامی مشينري نه درولې سو پره، دویم که انتظامی مشينري جوړه هم دا هغه دومره نا اهلا او دومره کرپتا چې هغه په دې باندې عمل درآمد پزې هغه کې پیسې جوړې لګیا دي، نو هغه د وجه نه چې کم مکمل توګه باندې عمل وی هغه نکېږي، پاکستان بار بار دې کې ناکامه کیږي. دا ډېر د شرم خبره ده چې کدا یو ریاست او یو حکومت او یو پارلیمان کا یو بنیادی قانون نشي جوړول په 1400 کالو کې، په دې باندې نه متفق کیږي چې دا قانون دا پاکستان په حق کې دی او که په نړۍ حق کې په حق کې دی دا پاکستان په حق کې دی ولې چې بدنامي کی پاکستان پاکستان اقتصاد طور ته زبردست قسم ته نقصان رسی لګیا دی پاکستان کار کاروبار چې کم کاروباریان خلک دی هغه نه تپوس خو کوي چې هغه چرته زی هغه سره کم قسم ته سلوک کیږي ولې چې تاسو یو داسې مثالونه پریخی دی چې کم موجود وو او به آگے باندھے آگے مخنیوی دا پارا کسا گامونا اگر ستل شویم دی نو آگا سر پر این دی رسول شویم
جنگیر خٹک سب یو دے عام سڑی پر ذہن کی دائی او سوال لازی چیزا پا ایف ایٹی ایف باندھے نوم پروت دے یا سب اقتصادی یا نوم بدنام شو آگے چا پاکستان نوم مخ کے نکم دا سی پروت دے خود دے چی کل پاکستان عام خلکو تا دا پتا ولگی چی دے پاکستان اقتصاد تا سمر نقصان رسی نو آگا بیا پا حکومت باندے زور را وستلے شو دا خبر مخ کت لے شی دے ایف ای ٹی ایف په خړ نوم لست کې چې د پاکستان نوم پروت دی او وسه پورې پاکستان د څومره نقصان په څومره بلین ډالرو کې پاکستان ته رسیدلی دی
ګوري اربونو ډالرو کې دا یو داسې یو اگر ریسرچ شوی سمودایوال هغه مطابق اته ډیر شراب ډالر 2008 تر نن پورې پاکستان اقتصاد ته رسیدلی دی 2008 ډیر شراب ډالر خو دا ډیر محتاط اندازې دي تمہارا دادا چې ګوري کاروبار کا تاسو کوي کنه نو کاروبار کې ګټه بلا خو یو شه دی او نوم ډیر لوی شه دی یعنی اعتماد چې کله تاسو ګاک په تاسو باندې اعتماد وی نو بیا کا تاسو یو شه کا قیمت کې لګونت رد و بدلم کوي کا لګ بیا تم کوي نو خلک کوئی جنا دا شیم ټیک دی او دا کاروباری سړی هم ټیک دی نو دا ته باندې اعتبار کوي تاسو ښه کاروبار کولی شي خو چې کله تاسو په نوم سره سوالونه تړلې وي چې کله تاسو یو داسې تاریخ لري چې کم کې تاسو ژمنې کړې وي بیا غو باندې پورا عمل نه وی کړې جزوی عمل کړې وي او بالکل داسې لکه یو نالایق سټوډنټ وی کنه طالب علم چې وي اگر پورا کار نه کوي بیا وای چې را پنسل مې ما چولو پاڼا را سره نو کتاب مې او رکشه دو کې سو سره کسی نه چلیږي پاکستان چې کم حکومت ته ریاست دی او د پاکستان چې کم مشران دي کاغه سیاسي دي کاغه غیر سیاسي خلک دي دا د ټولو فرض دی چې هغه په دې حواله سره لوی ګامونه واخلي کوټلی ګامونه واخلی په هغه باندې عمل وکي او بیا چې کومه انتظامی مشنری ده هغه دې درست کی او نړۍ ته دې وخی دا دې مخې چې مونږ سره ګامونه واغستل دا دې وخی چې د تایید سره وتل ولې چې کله نتیجه مخې ته راشي نو زما خیال ده چې هغه به د پاکستان په نوم باندې بم ډیر ښه اثر وي او هغه به چې کم امید وګ باندې د پاکستان نړیوال تجارت چې کم هغه باندې به هم ډیر مثبت اثر وي او امید وګ باندې د پاکستان چې کم د مالیاتی نظام دی پدې کې د خلکو او د نړۍ یقین به زیاتېږي دا ټول پاکستان د لپاره ګټورې خبرې دي او سوال دا دی چې د دې لپاره دا اهلیت شته دی زموږ خل دی اهلیت هم شته دی د دې لپاره نیت شته دی دې باندې همیشه سوال اچتي کې چې نیت شته دی او کنه او کشته دی نو څومره سیریس یو مونږه یعنی څومره تاسو قانون سازی وکي پاګه باندې تاسو انتظامی بدلون څومره راوسته دي هغه شیزونه مخه ته نه پرې ډیر کم راځي پکار دادا چې پدې ټول عمل کې شفافیت دی ټول کې اول راوسته دي
ډیر زیات مننه
شفافیت نه وی راغله چې سب ورانه وي
ډیر زیات مننه جنگیر خټک صاحب تاسو موږ وخرا کړو
ډیر مننه
کتون کو د زمو سر مېلمنو وو افتخار فردوس صاحب چې سړند کارو خبريال زمو سر جنگ خټک صاحب هغه ویل چې ګامونه اخستل ځان له خبره ته چسو پوري د دې ریزلت او نتیجه نه راغلی او نړۍ نه لیدلې نو د پاکستان نوم به هم په خړ نوملر سکې پروت وي دنیا غواړي چې د پاکستان سره اقتصاد وکي د پرمختګ وکي تجارت وکي خو پاکستان به خپل نوم اول سپینوي په دې اړه باندې به بیا په نورې ایف ای ٹی ایف تاسو پروګرامونه به هم کېږي په دیو باندې د خودلوی خبر پختون خبرونه وخت پاتې رسیدلې ده نصر الله خان د دې خبرونه پروډوسر عدنان رشید او انجنیران تاسو اجازه ته خوده پامن
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو